السلام علیکم ازادي رادیو اوري د سهار 15 بجې شوې ز امید زهیر مالیم د دې ذات خبري مجله پلانډو خبرونو پایلو د بشری حقوقو د څار سازمان یو څېړون کې وايي په افغانستان کې د خوځو لپاره روان بحران ډیر پراخ او دندښنې وړ دی. فرشتي عباسی تیر شپه د ایکس شبکې او پخواني ټویټر په یو باس کې چې په افغانستان کې د بشری حقوقو په باب رابلل شوی و دا خبره وکړه. هغه وویل
بحران چې نن سبا په افغانستان کې د یي پزنګړی ډول د خزو لپاره ډیر متفاوت دی. داسې وضعیت دی چې د نړۍ په هیڅ ځای کې نه تجربه شوی او نه تجربه کیږي. مهمه ده چې په دې باب موږ خبرې وکړو، خپل شخصي مسؤلیت ادا کړو چې معلومات وشي سره باندې.
مېرمن عباسی وویل چې د بشری حقوقو څار سازمان د افغانستان څنګه په پام کې لري چې را روانه دوشنبه د افغانستان بشری او خوځو پر وضعیت بل راپور خپور کړي. مېرمن عباسی تر دې مخکې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د بد حجابۍ په تور د خوځو او نجونو د خپل سرونی ونودو زیاتېدو په باب اندېښنه ښودلې وه. د طالبانو حکومت وايي د دوی د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی پرون په کابل کې په اقلیمي چارو کې د روسیې د جمهور رئیس له ځانګړي استازي روزلان ایدلګریف سره پر سوداګرۍ او نورو مسایلو خبرې وکړي. د طالبانو صنعت او سوداګرۍ وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې کتنه کې چې د کابل لپاره د روسیې سفیر دیمیتری چیرنوف هم پکې حاضر و. دواړو هیوادونو ترمنځ پر ترانزیټي لارو، ترجیحي تعرفو، د ګډ اقتصادي کمیسیون پر بیا ایجاد او په افغانستان کې د روسیې پر پانګونې بحث شو. د روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیا د قطب کشمیر هیوادونو څخه ده چې د طالبانو ډیپلوماټانی منلي دي. طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دغه روس چارواکي سره کتلي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلانو د کابل پر وخت د ماسپخین یو نیمه بجې د سریلانکا په پلیکلی میدان کې خپل دویمه 50 اوره یا یو ورځنۍ سیالي کوي. د کرکټ بورډ وان سید نسیم سادات نن یک شنبه له ازادي رادیو سره خبرو کې وویل ته ملري افغان لوبغاړي نن بریا خپل کړی.
که څه هم افغان لوبډلې ونشو کولی لومړی لوبه وګټي، بشپړ چمتووالی نیولی تر څو په دویمه لوبه کې بیرته خراتګ وکړي او دغه لوبه په خپلې بریا تمام کړي.
سریلانکا په لومړۍ 50 اوره لوبه کې چې د تیر جمعې په ورځ وشوه د 240 منډو په توپیر بریا خپله کړه. د سپورت خبر خبر راځي. د فوټبال د آسیا جام سیالیو په پایلو کې قطر د اردن لوبډلې ته ماتې ورکړه او خپل اتلولۍ دفاع وکړه. د سیالۍ د شنبې په ورځ فبروري په 8 نیټه د کابل په وخت ماښام 8:30 بجې د قطر په اوسیل لوبغالي کې پیل شوه. په دې سیالۍ کې قطر د اکرم عفیف په ځلیدو سره اردن ته 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړه او د دویم ځل لپاره د آسیا جام اتلولۍ وګټله. د قطر لوبغالي اکرم عفیف په پایلو کې د 3 ګولونو په وهلو سره په ټورنمنټ کې د ګولونو تعداد 8 ته ورسوه او د غوره لوبغالي جایزه یې وګټله. د مونشن امنیتی کانفرنس مشر وایي د دانش ردولې چې روسیا خایي د ناتو پر ګمغړی هیواد حمله وکړي. کریستوف هوزګن د څرګندونی پر نشان بداسې وخت کړي چې ټاکل شوی د فبروري ل 14 متره تر 13 متره د نړۍ رهبران او دفاعي متخصصان بیا په دې کانفرنس کې سره جرګه شي. کله چې پښتنه وشو چې آیا د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به داسې کومې حمله امر وکړي، په ځواب کې هوزګن وویل تابان پوتین په وار وار ویلي چې د پخواني شوروي اتحاد رنګیدل په شلمه پیړۍ کې د ټولو لوی غمیزه وزکه د روسیې ل سرحدونو د باندې د ډیرو روسانو د لالهاندۍ سبب شوه. د مونشن امریتی کانفرنس مشر په خپل امریکا کې ویلي د پوتین هدف د لنچوي پخواني شوروي اتحاد له سرحدونو هاخوا د یوې لوی روسیې او نړیوال امپراتورۍ ایجاد دی چې د ور باندې د تازه ار په څیر حکومت وکړي. د باور که پوتین په اوکراین کې ماتې ونخري نو ممکن پر مالدوا یا هم د بالټیک حوزې پر نورو جمهوریتونو منګولې خاخې کړي. او د رومانیا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر ازمیل او رنی بندرونو د روسیې له حملو وروسته ناټو د رومانیا د جنوب په یوې پوځي اډه کې F-14 ډول الوتکې د ځینو ماموریتونو لپاره ځای پر ځای کړي دي. د روسیې لخوا د اوکراین پر دې بنسټونو د حملې د تیر دوشنبه په سهار شوې وي. هغه د هغه دوه بندرونه دي چې د ناټو د غړي هیواد رومانیا د پولې په اوږدو کې له داینوب سیند هاخوا پراته ده. نن یک شنبه ده، د سلواغي 22 او د فبروري 18 نیټه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې د خوځونجونو د خپل سرونیونو د بندولو غوښتنه وکړه.
موږ د طالبانو غواړو چې خپل ټول خپل سرنیونی کمی کړي، چې له مخې د جامو د سخت کوټ یا بد حجابۍ له کبله انجونې او ښځې په نشه کېږي.
د دوهې د غونډې په درشل کې د طالبانو لخوا له زده کړو یو شمېر محرومه کړل شوي انجونې وایي پر طالبانو نړیوال فشار کولی شي دا ستونزه حل کړي. په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې د وزګارتیا زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي.
کمی کورنۍ سرپرست نه لري د هغوی ماشومان او همدارنګه کارونه لري د هغو ماشومان په شاته کارونه اخته دي.
نور مهم خبری موضوعات هم د روانې خبری مجلې برخه ده. ملتیا نوټ.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو سلیر وی ساته زموږ پر وې پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو .com زموږ آدرس دی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنیت له طالبانو غوښتنه وکړه چې په یو او بل نامه د خوځو او جنو د نیولو لړۍ ودروي. دا غوښتنه داسې وخت کې چې د خغلی بنیت په خبره د جنوري میاشتې لومړیو د معترضو او هغو خوځو نیول زیات شوی چې اصلا په اعتراضونو کې برخه نه درلوده. په کابل کې ګڼې ښځې د هغه څه له امله هم نیول شوي چې ظاهرا بد حجابي ګڼل شوی او دا لړۍ نورو ولایتونو ته هم غځول شوې ده. د طالبان وایان تر دې مخکې هغه راپورونه رد کړي وو چې ښځې او نجونې دي بد حجابۍ په تور نیول شوي وي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنیت وایي له هغو کسانو سره د حساب کتاب وسی چې په یوه اوبل نامه د ښځو او نجونو په خپل سرو نیونو کې لاس لري. شغلی بنیت تیر شپه د ایکس شبکې په خوني ټویټر په یوه بحث کې د څرګندونو پر مهال له طالبانو وغوښتل چې د بد حجابۍ او اعتراض په نوم د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ ودروي.
We urge the Taliban to cease all arbitrary detention.
موږ د طالبانو غواړو چې خپل ټول خپل سر نیونی کړم کړی چې لمخې د جامو د سخت کوټ یا بد حجابۍ لقبله انجنیر او شذې پنشکیږي او طالبان دی د شذو په وړاندې د تبعیض د لمزورولو کنوانسیون په ګډون د افغانستان د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه رعایت کړي. موږ ته معلومه شوې چې د کابل په دشت برچی کې د شذو د خپل سر نیونو د عملیاتو په یدو تر ډیره حالته ځای هزاره وګړي اغیزمن کړي، خو دغه عملیات د کابل نور سیمو او نور ولایتونو ته هم وغځول سول.
د شغلی بنیت پوینه د جنوري میاشتې لومړیو د موترزو او هغو شوزو خپل سری نیول زیات سیوي چې اصلا یې په اعتراضونو کې برخه نه درلوده. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد په لومړیو کې تایید کړی و چې ځینې ښځې بد حجابۍ ته د خلکو د هڅونې په تور نیول سوي چې له توصیو وروسته خوشې سوي دي. شغلی مجاهد تیره اونۍ بیا رسنوي ته وویل چې تر اوسه هیڅ کومه ښځه د بد حجابۍ په تور له دوی سره توقیف نه ده. څو نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې پر ښځو او نجونو د طالبانو دغه تازه فشارونه په نور ولایتونو لکه بامیان، بغلان، بلخ، دایکنډي او کندوز کې هم پراخ سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنیت په پارونی بحث کې وویل چې د فبروري میاشتې پر 9 به پر افغانستان بل راپور خپور سي چې په ټوله کې به په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ارزول سوی وي چې د نجونو او ښځو اوسنی وضعیت به هم پکې څرل سوی وي. شغلی بنیت له طالبانو غوښتنه وکړه چې د بشري حقوقو هغه کنوانسیون ته درناوی وکړي چې افغانستان هم لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان په 1947 کې د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه او د ملګرو ملتونو د منشور په لاسلیک کولو سره بشري حقوقو ته درناوی او له جنسیت، ژبې، مذهب او توپیر پرته ټولو ته د اساسي ازادیو د ودې په برخه کې رامنځته شوي اصول ومنل. افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې له 9 اساسي تړونونو و هغه لاسلیک کړي چې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځوړلو کنوانسیون هم پکې شامل دی. افغانستان په 1989 کال کې د اگست پر 14 د هر ډول نژادي تبعیض د منع کولو کنوانسیون لاسلیک کړي او د 2003 کال په مارچ میاشت کې له دغه کنوانسیون سره رسمن یو ځای شوی دی.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
کله وی خو په افغانستان کې د نجونو د بد حجابۍ په نوم د نجونو نیول او زورول کیږي، هغه چې پرون د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د نجونو او بشري حقوقو برخه کې څنګه ساجر نه اميري هم ورته اشاره وکړه. وی ویل چې نجونې نیول شوي، زورول شوي او حتی جریمه شوي. بلخ بیا یو شمیر لزدکو به برخه شوې نجونی د افغانستان په اړه د دوهې د غونډې په درشل کې ملګرو ملتونو غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو د دوی د خونځو او په هنتونو دروازې پرانیزي. دوی وایي جدي نړیوال فشارونه کولای شي دا سونه اواره کړي. د طالبانو حکومت ته د دوهې په غونډه کې چې د فبروري 14 او 19 نیټه جوړیږي د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو هغوی تر اوسه په یاد غونډه کې د ګډون یا نه ګډون په اړه څه نه دی ویلي. تفصیل دې راپور کې واوري.
یو شمیر نجونې زده کوونکې او محصلانې یو ځل بیا د دوی په مخه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستلو په موخه پر طالبانو د ملګرو ملتونو د فشار غوښتنه کوي. دوی چې د خپلو زده کړو او تحصیل د دوام په اړه اندېښمن دي، په دې باور دي چې نړیوال فشارونه کولای شي د دوی د زده کړو د حق په وړاندې د طالبانو د حکومت اوسنۍ تګلاره بدله کړي. دغه نجونې له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي، څو په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د کابل اوسیدونکې او د دولسم ټولګي زده کوونکې کبرا چې له تیرو څه باندې دو کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې ده، ازادي رادیو ته وویل
تاسو خبر یاست چې له تیرو څه باندې دوه کلونو راهیسې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي، او دا غونډه چې ټاکل شوې د افغانستان په اړه جوړه شي، موږ له هغوی غوښتنه کوو چې پر اسلامي امارت فشار راوړي څو نوي کال ته چې په مخ کې لرو د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
فوزیه چې د دایکندي ولایت اوسیدونکې او د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي د څلورم سمستر محصله ده، خو د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز وروسته په کور کې ناسته ده. وایي
موږ له ملګرو ملتونو غواړو چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو موږ نجونو ته ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي.
نجونې زده کوونکې او محصلانې دا غوښتنې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د فبروري په 13مه او 19مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځانګړو استازو په شتون کې جوړه شي. یادې غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی دی. شاوخوا یو اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی له خولې ویلي و چې د دوحې په غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه به د وضاحت له څرګندېدو وروسته پریکړه وکړي. د دوحې په ناسته کې مو د طالبانو د حکومت د استازو د ګډون او له زده کړو د بې برخې نجونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح مجاهد وپوښتل، خو د دغه راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې هم د طالبانو د حکومت د سیاستونو پر وړاندې یو شمېر معترضو میرمنو له دې امله چې ملګرو ملتونو د دوحې غونډې ته د طالبانو د حکومت استازو ته بلنه ورکړې نیوکه کړې وه، او ویلي وو چې دا کار له طالبانو سره د نړۍ د اړیکو د یادې کېدو په معنا دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو په افغانستان کې د دوی له بیا ځلي واکمنۍ وروسته طالبانو د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګي پورته زده کړو، تحصیل او کار حق هم له نجونو واخیست.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال کوم چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو سلیرې ساته اوس خبرونه لري. زموږ خبرونه ل راډیو سربیرا زموږ پر وی پان هم ژوندۍ اوریدل شي. د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنه په افغانستان کې د وزګارتیا پر اخیدل د اندېښنې وړ بولې وای. غنې کورنۍ لوګي کړي په افغانستان کې ډیر شمیر کسان هم وای نو ورته کار پیدا کیږي او کار پیدا هم شي د ګرانۍ له وجې د اړتیا وړ شیان نشي رانیولی. ملخوا د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي هڅه کوي چې سکال د زیانګالو کورنۍ لاسنیوي ته دوام ورکړي. تفصیل دې راپور کړي.
په افغانستان کې د بیکاری زیاتېدو د ډیرو افغانانو ژوند اغیزمن کړي او خلک شکایت لري چې نه پوهیږي د بل وخت خواړه له کومې برابر کړي. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې د رهبرۍ غړي میراغا حمیدی د بیکاری ستونزه جدي وبلله.
څنګه چې د تیر نظام د سکوت سره زیاتو خلکو وظیفې د لاسه ورکړې دي چې اکثرو کسانو د همدغه معاش د لارې نه خپل اولادونو ته نفقه برابروله، ورسره په اکثرو ولایتو کې وچکالي شدیده وچکالي ده. په فعلاً وختو کې د ایران او پاکستان نه چې کوم مهاجرین راستنه شوي دي دغه هم یو بد تاثیر په اقتصادي وضعیت د خلکو اچولی دی. د دې ترڅنګ باندې اکثره ماشومان کوم کورنۍ سرپرست نه لري د هغه ماشومان او همدارنګه چې کارونه لري د هغه ماشومان په شاکه کارونه اخته دي.
د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنه وایي د رسمي شمیرو له مخې تر 1 میلیون زیات ماشومان په افغانستان کې په سختو کارونو بوخت دي، خو واقعي شمیر شی زیات وي. د فراه د پرچمن اوسیدونکی احسان الدین وایي:
نه کار سته نه بل فعالیت، غواړو چې د سپین بولدک دروازه راته پرانیزي چې خلک د کار لپاره پاکستان ته واوړي. له لوږې مړه سولو، دا څنګه دولت دی چې موږ اوس په کندهار کې هیڅ شی د خوراک لپاره نه پیدا کیږي؟
د غور یوه اوسیدونکي خپل نوم نه دی اخیستی، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ګرانۍ شکایت لري.
فعلاً له یوې خوا په افغانستان کې ګراني ډېره ده، بل ورته د طالبانو حکومت له هر کوره د عشر په نامه له 1500 تر 1000 افغانۍ ټولوي. زه هیله کوم چې ګراني ده دا ملت د عشر دغه پیسې له کومه کړي. هر یو خپل کورنۍ لري، دوی تاسو ته پیسې درکړي که خپل کورنۍ وچلوي.
ملګرو ملتونو ویلي چې له وروستیو اورښتونو سره سره د تیرو 2 کلونو وچکالیو د افغانستان کرنیز نظام اغیزمن کړی او کروندګرو ته زیانونه اړولی دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویان پرویز احمد فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دوی اداره هڅه کوي سږ کال د زیانګالو کسانو لاسنیوی وکړي.
امسال به خانواده های آسیب پذیر
سش کال به زیانګال کورنیو او کروندګرو ته نقدي مرستې د غراز بلایوز مرستې او د پیسو په بدل کې د کار پروژې برابرې کړو، سو د دوی لاسنیوي وکړو چې خپل اساسي اړتیاوې پوره کړي او خپل کرنیز سرچینې لکه د اوبو لګولو سیستمونه بیا احیا کړي.
ول سی وی پی ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګری ملتونو په ادارو کې د شوزو د کار منه کولو هم په افغانستان کې د بیوزلۍ سطح لوړ کړی ده. په همدې حال کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان څخه د سلګونو زره بې اسناد افغانانو ستنولو هم په افغانستان کې کاري فرصتونه لا کم کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو په خپل سیمو کې د روغتیاي مرکزونو لنشتوال شکایت کوي او وايي دا سنځه د دوی په سیمو کې د زنیو ناروغانو د مړینې لامل شوې ده. د دوی زنیوي ازادي رادیو ته وویل په سیمو کې چې دولتي روغتیاي مرکزونه شته دوی د درملنې لپاره درمل متخصص ډاکټرانو او مناسب اسانتیاوې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا سرپرست وزیر قلندر ایباد 13 اونۍ ادعا وکړه چې په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 300 روغتیایي مرکزونه جوړ شوي دي. تفصیل دې راپور کې.
کته هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو په 13 کلونو کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د جوړېدو اعلان کړی، خو د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو له کموالي، د درملو کمښت، مسلکي ډاکټرانو او نورو معیاري خدماتو له نشتون شکایت لري. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اوسیدونکو مصور وایي چې روغتیایي مرکزونه یې له سیمې 2 کیلومتره لرې واټن کې دي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
زموږ کلی د بګرام ولسوالۍ روبات دخته ده. د کلینیک د نشتوالي له امله ډېرې ستونزې لرو. کلی له کلینیک څخه 8 کیلومتره لرې دي. ډاکټر نشته. زموږ د ګاونډي میرمن امیدواره وه، تر هغه چې کلینیک ته رسېده پر لاره یې ماشوم مړ شو.
مشکلات زیاد ده.
شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د بدخشان په شهر بزرګ ولسوالۍ کې یوه میرمن چې امیدواره وه، د سیلابونو له وجې د لارې د بندوالي او سیمه کې د روغتیايي خدماتو د نشتون له امله روغتون ته له رسېدو مخکې مړه شوه. د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد کړو وایي چې په خپله سیمه کې په روغتیايي مرکز کې د درملو او متخصصو ډاکټرانو له کمښت سره مخ دی.
دلته په صحی برخه کې ډېر زیات مشکلات دي. کله دوانې، کله ډاکټر ستونزه، بیا که دواړه موجودې دوا مې او ډاکټر مې، نو مریض ته په هغه شکل نه ورکول کېږي. کله چې مریضان ورشي نو بیا دې ورته پرچلي کې په کلینیک کې دا دوا له بازاره واخلي.
د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو یونس هم په خپل سیمه کې د روغتیايي خدماتو لنشتون شکایت کوي.
دلته یو روغتیايي کلینیک شته خو متخصص ډاکټر نشته. د متخصص ډاکټر نشټوالي ستونزې ولاړې کړي. خلک د کوچنیو عملیاتو لپاره خار ته ورځي. خلک اقتصادي توان نه لري. درمل هم د روغتون لخوا نه ورکول کیږي او موږ باید درمل له روغتونه بهر واخلو.
د بدخشان، هلمند، غور، جوزجان او یو شمیر نورو ولایتونو سیمو اوسیدونکو هم ازادي رادیو ته په خپلو سیمو کې د کافي روغتیايي مرکزونو او روغتیايي خدمتونو له نشټوالي شکایت کړی دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو دا ستونزه مو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له ویاند شرافت زمان سره شریکه کړه، خو نوموړي په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د دغه وزارت چارواکي په دې وروستیو کې د سلګونو روغتیايي مرکزونو د جوړېدو او خلکو ته د غوره روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو ادعا کړې ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون د راپور له مخې د دغه وزارت سرپرست قلندر عباد تېره اونۍ په سرپل ولایت کې په یوه غونډه کې ادعا وکړه چې په تېرو دو کلونو کې دوی له 300 ډېر روغتیايي مرکزونه جوړ کړي دي او د افغانستان په بیلابیلو لرې پرتو سیمو کې هم خلکو ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کړي. د روغتیايي مرکزونو کمښت او د روغتیا په برخه کې افغانانو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې ستونزو نړیوال سازمانونه هم اندېښمن کړي دي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان سږ کال د لیندې میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان روغتیايي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د بشري ځواک او بودیجې د کمښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دی. دغه سازمان زیاته کړې د افغانستان د روغتیايي سیستم د بنسټونو د وجاړېدو، د روغتیايي کارکوونکو د کمښت، د روغتیايي وضعیت د خرابوالي او د روغتیايي اړتیاو د نه پوره کېدو له امله د خلکو د مړینې ګواښ هم ډېر کړی دی. په دې وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان هم ادعا کړې چې دا مهال په افغانستان کې 9.5 میلیونه خلک په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم سلیری ساعت واوري د زموږ په پاره. په کونړ او نورستان کې کاروندګر وايي ډېر زمکي للمي دي او پر روان کال کې د بارانونو د کمیل عمل کارکېله پکې نه ده کړې. د دوی په خبره کڅام اوسې په سیمه کې او څه بارانونه وشول، خو له دوی د کښت وخت تیر شوی دی او راتلونکي کال کې به لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کونړ او نورستان بزګران وای په سیمه کې د ژمي په سر کې غنم کرل کیږي، خو سږ کال د بارانونو د نشټوالي په وجه ټولې للمیزم کې بې کښته پرتې دي. په کونړ کې د للمیزم کو څو تنو بزګرانو ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې په سیمه کې د غنمو کرکلې وخت تیر شوه، خو څو ورځې وړاندې شو بارانونو سره یو شمیر بزګرانو خپل للمیزم کو ته په دې هله ټکټرې راوستي او غنم پکې کری چې راتلونکي کال کې به ترې کورونو ته یو څه غله دانه یوسي. حاجی احمد جان:
د قانونو ډیرو ورختا دي د وچکالۍ نه، د خشک نه، چې کومه وچکالۍ په کونړ باندې تیر شوله، تخمونه خلک کاری او زبکوله ټیکټرې راوستلې دي. مونږه ټول د قانونو ولستون غوښتنه کوي د اسلامي امارت نه چې په دغه برخه کې د مشو د لار نه کید. امارت اسلامي د خپل لار نه، د حکومت د لار نه چې مونږ سره کومه کونه وکړي.
خو د کونړ په گاون نورستان کې بیا بزګران ناهلی شوی وايي په للمیز مکو کې د کار وخت تیر شوه او راتلونکي کال کې به د غلې دانې د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ شي. صاحبداد همدرد:
د خلکو اکثر زمکه هغه للمیز مکه ده چې په وخت موسم سره باران وشي نو د به کرل کېږي، خو سکالې د دې زمکو اکثر برخه په دې خاطر پاتې شو چې باران مونږ شو، خلک ناهیلی وو او اوس چې باران وشو د کرنې وخت تیر دی. نو په دې خاطر باندې بزګران اوس د خاص هیلی نه لري چې اوس د دوی کرنه وکړي ولې د نسل سره وړي، ځکه که اوس دوی سبزیجاتو کری نو هغه لپاره بیا کافی وب نشته.
ځایي اوسیدونکي باید د ولایتونو زیاته برخه یې غرونو نیولې ده، د کرکلې لږ ځمکې لري او هغه هم ډېرې لسیندونو په لوړه پاتې شوي او دوی له روانو اوبو د خړو بولو وس نه لري. د نورستان او کونړ بزګران له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسساتو غواړي چې ورسره مرستي وکړي او داسې لارې چارې ورته چمتو کړي چې ورسره للمیزم کې هم د کرکلې جوګه شي. د یادو ولایتونو چارواکي هم منی چې وچکالی ولسونه ځپلی او هڅه کوي چې زیانمنو شو ته مرستي چمتو کړي. په کونړ او نورستان کې بزګران په داسې حال کې له وچکالی څخه ورته د رسیدلو زیانونو څخه شکایت کوي چې په ننګرهار پوهنتون کې د اقلیم بدلون د لاملونو او د هغې د اغیزو په اړه درې ورځنی نړیوال کانفرانس پیل شوی چې په کې د سرپرست حکومت یو شمیر چارواکو هم ګډون کړي او د دغه کانفرانس لپاره په یاد موضوع شاوخوا 250 سیړنیزې مقالې لیکل شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
حکومت د کابل جلال آباد پر لار سفر کړی وی د موضوع اساس لپاره هم زړه راښکونکي او په ټوله کې یو خاصه موضوع وي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي اوس چې ژمی او هوا سړه ده د رخصتۍ په ورځو کې خپل کورنۍ او ملګرو سره د کبانو خوړو لپاره ننګرهار ولایت ته ځي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د کابل جلال آباد د لارې په اوږدو کې هم د ماهیانو په خولو ښه رستورانتونه شته چې دوی ورځي. بل خو یو شمیر ماهی پخوونکي هم وایي د ژمی په پیل سره یې کاروبار ښه شوی او له بیلابیلو ولایتونو خلک د ماهی خوړلو لپاره را دوی ته ورسی. سمو همکار په دې راپور کې د کابل جلال آباد پر لارې د ماهیانو لیو شمیر په خوند کو خلکو سره خبرې کړي او دا راپور پرې چمتو کړل.
په سوړ موسم کې د ماهیانو تود بازار شمس الرحمن زمری چې په خبرې په نغلو کې لتیرو شلو کلونو راهیسې د کبانو په خولو هوټل لري ازادي رادیو ته ویل د جیمی په پیل سره کاروبار خښوي او ډیر خلک د کبانو خوړلو او اخیستلو لپاره ورزي.
موږ سره قسم قسم مایان دي خلک یې مایان زیات وخت جیمی موسم کې نور ولایتو څخه د جلبات زیات خلک راځي میلې سره د لپاره فامیلونه راځي چې موږ د وطن مایان کیفیت نسبت د نورو پاکستانی مایان څخه ډیر لوړ دی او خلک خو خوښي.
د غشان بلال چې په ننګرهار کې د کبانو پخلنځي او خوړنځي لري هم ازادي رادیو ته ویل سره له دې چې خلک یې هوټل ته ورزي ځینې ځوانان د دې لپاره چې تفریحي سیمو ته لاړ شي له دوی مهیان اخلي او ځان سره وړي. نو موړی وای داسې خلک هم شته چې د دله خوا په پخوشو یو کبانو د شپې بندرونه تاودوي
او د مې خوراک اکثر خلک به یخه واده سي سړا وای بلانون نو یاران دوستان باغی کې میلې لري کوي اباځ میلې کې د ورځې د خوانه په پارکونو او په چکرونو کې خوباځ میلې دي هغه د شپې د خوانه خلک بوجره کې کوي ځکه چا وای خي په مې مې بوخي.
هم حالات بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وای د کب خوړلو لپاره نغلو سروبي او یا هم تر جلال آباد پورې ورزي. صفیه چې د کابل ولایت اوسیدونکو د وای هم دا 13 اونۍ د کبانو خوړلو لپاره لخپل کورنۍ سره سروبي تولاړه. هغه ازادي رادیو ته ویل
زه لخپل فامیل سره څور از مخ کې د کابل سروبي ولسوالۍ ته تللې وم. هلته هوټلونه دي ډېر ښه ماهیان پخوي. موږ هم ماهیان لزان سره له هوټل واخیستل او نوشجان مکړل.
د غشان اسد الله چې له پروان تر ننګرهار د کبانو خوړلو لپاره ورغلې دي ازادي رادیو ته ویل
لاړو دروانټې پله هلته مو ماهیان خوړل ډېر خوندور ماهیان ځکه چې په راجیمه کې مایان ډیر خلخني ډیر خوندور مایانو د هرې خواته خلک راغلی او د مایانو خوراکي کوو مایان خوړل.
یادو کسانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل په فارمونو کې لا روزل شوی کبانو وطني کبان چې د سیندونو له اوبوره ایستل کیږي خوند او کیفیت خدي خو د دوی په خبره د غډول کبان کم پیدا کیږي. د کابل جلال آباد پر لوی لارې د کبانو لسګونه ریسټورانټونه شته چې د دغه سړک څنګه ته له غزيدلې سین کبان را ایستل کیږي او بیا یې کپلورون کې له پخولو وروسته پر خلکو پلوري. خو کپخون کې وای د طبي مايانو ترڅ په فارمونو کې روزل شوی کبان چې ډیری له پاکستان راځي هم لري. دوی وایي کیفیت ته په پام یو کیلو پاخه کبان له 200 څخه تر 300 افغاني پلوري او تر بل هر وخت په سوړ موسم کې بازارونه تاودوي. مخکې د افغانستان له سندونو د کبانو د نیولو د طریقې په اړه انتقادونه موجود و چې د برېښنایي شارټونو په وسیله نیول کیږي او د کبانو نسلونه لمنځه وړي. خو د کبانو په خوون کې دا ادعا ردوي.
زما بریا به
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې
یوه وړه بریا هم لري او غواړی له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.